او جوش بده د بوتل اجازه پاته مجبور فرمانه که بچه کوشش کو که بوتل تا با کس نتی خود از این بوتل استفاده کو بخو مرضی که طفل اصلا گلون دست میباشه بگم مرضا میباشه.
تشکر، سلامت باشین.
در اینجا مجله خبری صبح رادیو آزادی به پایان رسید و همکار محمد تکل باز هم در استیدیو. تکل صبح خوش آمده.
تیر از یادتا مننه کام فرشته قدر من آوریدون که تست سلام رنده کام تر نه و بجو دیده یا سات اخبرونه آوریدو تخراغ لست. در اون اخبرونه پا زیاده برخه که در ازاده رادیوی مجله اونیس پروگرام خبرو خو پلند خبری برخه که باواره چه ناتو در روسیه للاره افغانستان تا دخپلو پوزی تجهیزاتو در انتقال ترون نده تمدید کرده و پا همده دلیل روسیه در ترون لغوه کرده ده. در ولسمشر لویان سره هم یو زنگری مرکل رو خو تر هر سمخ که پا مکلی ده سات خبرونو تا چه سید کمال شا عارف چمتو کرده.
پسر که د خبرونو سره چې د غزنی امنیت چارواکو تایید کړی دی چې په دغه ولایت کې د هلمند د ناوی ولسوال وجل سوی دی. افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې یو کس د وسلوالو له منګولو خوشي کړی دی او د ډلیز امنیت د تړون د سازمان غړي هیواد افغانستان په ګاونډ هیواد تاجکستان کې پوځي تمرینونه کوي. د خبرونو تفصیل د غزنی امنیتي چارواکو تایید کړی دی چې په دغه ولایت کې د هلمند د ناوی ولسوال وجل سوی دی. چارواکي وایي د هلمند د ناوی ولسوال حاجی عبدالمناف خان پرون دوشنبه له کابل څخه هلمند ته روان و چې پر لارې پر موټر طالب وسلوالو برید کړی دی. په دغه سفر کې له ولسوال سره د هغه زوی او موټر چلوونکی هم شامل و خو طالبانو یوازې ولسوال وژلی. د غزنی د امنیت امیر اسدالله ساپی وایي اوس ولسوال تر غزنی تیر سوی و او د اوبند ولسوالۍ ساحې ته داخل سوی و چې طالبان ورته سړک ته راپورته سوي. دی وایي وسلوالو همالته پر ولسوال ډزې کړې او تر څه وخت پورې چې د مقر روغتون ته رسول کېده پر لاره یې سا ختلې. وسلوال طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. ټاکل سوی چې نن د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د ښکېلو 900 پولیسو علني محاکمه ترسره سي. د کابل د درېمې حوزې د ابتدایي محکمې رئیس فیولله مجددي پرون دوشنبه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دغو پولیسو د تورونو په اړه تحقیقات په بشپړېدو دی.
امید داریم که ساعت 10 بجې روز در تالار عمومی ریاست محاکم استیناف کابل جلسه 19 نفر پولیس به اتهام قتل فرخنده دایر شوه.
تر دې مخکې د کابل ابتدایي محکمې د فرخوندې د وژنې په جرم څلور کسان د اعدام په سزا او اته نور په 14 کاله بند محکوم کړل. فرخونده شاوخوا 2 میاشتې وړاندې قهرجنو کابل شاریانو په دې تور چې ګواکې قرآن شریف یې سوځولی په وهلو ټکولو وژله او بیا یې مړي ته اور واچوه. پرون افغان او پاکستانی چارواکو یو ځل بیا د تورخم جلال آباد سړک د دویم لاین د جوړولو کار په رسمي توګه پرانیست. دا سړک چې د جوړولو ژمنه پاکستانی لوري کړې تر دې مخکې هم یو ځل د جوړولو کار په رسمي توګه پیل شوی و خو وروسته د ځینو ستونزو له کبله بند سو. په پرونۍ پرانیست غونډه کې له پاکستانه د ورغلي پلاوي مشر میجر افضل رسنۍ ته وویل د دې سړک پرانیسته مخکې هم سوی و خو د ځینو ستونزو له امله پرې کار درېدلی و. بلخوا د ننګرهار سرپرست والي محمد حنیف کردیوال ډار ښکاره کړ چې دا ځل به د دې سړک چارې له ستونزو سره نه مخ کېږي او زیاته کړه چې امنیتي ځواکونو ته یې دنده سپارلې چې د سړک د کارکوونکو امنیت خوندي کړي. ننګرهار کې چارواکي وایي چې د ملي امنیت ځواکونو یو کس د وسلوالو له منګولو خوشي کړی دی. د ننګرهار ولایت ویان احمد ضیا عبدالسی ازادي راډیو ته ویلي چې د دوشنبه په ورځ د دولت وسلوال مخالفینو د سره رود ولسوالۍ په باغ سیمه کې د دې ولایت ګمرک یو کارکوونکی د ترټولو هڅه وکړه چې په سیمه کې د ملي امنیت ځواکونو ډېر زر په اقدام کې تښتول سوی کس د وسلوالو له منګولو خوشي کړ. عبدالزیوای وسلوال تښتېدلی خو په سیمه کې له وسلوالو څخه یو موټر او یوه اندازه وسلې او مهمات امنیتي ځواکونو لاسته ورغلی دی. د دولت وسلوال مخالفینو د دې پیښې په تړاو تر اوسه څه نه دي ویلي. بیا هم شراغلاست. د ډلیز امنیت د تړون د سازمان غړي هیواد افغانستان په ګاونډ هیواد تاجکستان کې پوځي تمرینونه کوي. د دې سازمان د منشي مرستیال جنرال والری سیمیروکو پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل دا پوځي تمرینونه ځکه په تاجکستان کې ترسره کوي چې په افغانستان کې وضعیت د خرابېدو خواته روان دی. د والری په وینا دې لور ته د ځواکونو او تجهیزاتو خوځول او دا ګډ پوځي تمرینونه تصادفي نه دي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان وضعیت د دوی جدي اندېښنې راپورته کړې دي. بلخوا د تاجکستان د دفاع وزیر فریدون محمد الیو پرون د ورځې په پیل کې وویل د ګډ امنیت د سازمان د چټک غبرګون ځواکونو پرون د افغانستان او تاجکستان پولې ته له رسېدو سره سم د تروریزم ضد تمرینونو لومړۍ مرحله بشپړ کړه. د ډله ییز امنیت تړون د سازمان د چټک غبرګون په ځواکونو کې د روسیې، تاجکستان، بیلاروس، ارمنستان، قرغزستان او قزاقستان سرتیري شامل دي. راپورونه د چارواکو له خولې وایي چې په شمالي وزیرستان کې د دوشنبه په ورځ د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په یوه برید کې څلور وسلوال وژل سوي دي. برید د تخیلو په سیمه کې سوی چیرې چې د جون له میاشتې راهیسې پاکستاني ځواکونو عملیات پیل کړي. د فرانسې خبري آژانس د دولتي امنیتي چارواکو له خولې چې نومونه نه دي یاد سوي ویلي چې په دې برید کې څلور وسلوال وژل سوي، خو د وسلوالو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. په ځینو راپورونو کې د وژل سوو کسانو شمېر شپږ هم ښودل سوی دی. دا چې د شمالي وزیرستان سیمې ته ژورنالیستان ډېر محدود لاسرسی لري، نو په خپلواکه توګه د داسې بریدونو د مرګ ژوبلې د تحقیق شمېر او د وژل سوو د هویت تاییدول ستونزمن دي. له عراق څخه راپورونه وایي چې زرګونه شیعه وسلوال رمادي ښار ته څیرمه یوې پوځي اډې ته رسېدلې. دا شیعه ملیشه سرتیري د رمادي ښار د بیرته نیولو د عملیاتو د چمتووالي په ترڅ کې هلته راټول سوي دي. رمادي د یکشنبې په ورځ د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې لاسته ولوېده. ویل کېږي چې د عراق صدراعظم حیدارالعبادي تر دې مخکې نه غوښتل چې رمادي ته اکثریت وګړي چې سنیان دي شیعه ملیشه واستول سي. په همدې حال کې متحده ایالات ویلي چې د رمادي په بیرته نیولو کې به له عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي. د دې وزارت ویان جف رات کې پرون په واشنگټن کې وویل
There's no denying that this is a setback.
دوی وايي په دې کې شک نشته چې دا یو ماتې و، خو په دې کې هم شک نشته چې امریکا به له عراقیانو سره د رمادي په بیرته نیولو کې مرسته وکړي. د انبار د ولایتي شورا رئیس ویلي شیعه ملیشه دا مهال د حبانیه په نوم پوځي اډې کې دي چې له رمادي شل کیلومتره لرې پرته ده. نوموړي ویلي چې 3000 ملیشه سرتیري به له داعش څخه د رمادي په آزادولو کې برخه واخلي. بلخوا داعش اعلامیه او عین شاهدان وایي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو بیا له رمادي څخه د الخادیه په نوم ښارګوټي تر څنډو پرمخته کړی. د حبانیه په پوځي اډې ته چیرې چې شیعه ملیشه د رمادي د نیولو لپاره چمتووالی نیسي نږدې پرته ده. په عین حال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف الوتکو د داعش پر اهدافو خپل بریدونه زیات کړي دي. د رمادي په جګړو کې په وروستیو ورځو کې د 500 په شاوخوا کې کسان وژل سوي او په زرګونو نور د کورونو پرېښېدو ته اړستل سوي. اوکرین وای دوی به پر هغو دوو روسي سرتیرو چې د دې هیواد د چارواک په وینا د اوکرین په ختیځ کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو تر څنګ جګړه کې نیول سوي دي د تروریزم تورونه پوري کړي. د اوکرین د امنیتي ادارې مشر په کیف کې خبر اعلان ته وویل دا دوه کسان به د تروریستي جرمونو د ترسره کولو او تروریستي فعالیتونو د ترسره کولو له تورونو سره مخ سي. د اوکرین پوسټ چې د بیلتون غوښتونکو پر ضد جګړه د تروریزم ضد عملیاتو په نوم پر مخ وړي وایي دا دوه روسي سرتیري په لوهانس کې د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې نیولي. د خبرونو پای
زموږ غاګله آزادۍ رادیو اورئ قدر منوریدونکو، مخکې مې هم یادونه وکړه چې د دې خبرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ رادیوي مجلې اونیز پروګرام خبريږي چې ادبي او کلتوري بحثونو ته ځانګړی دی. خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. روسي رسنۍ وایي ناټو ونه غوښتل چې د روسیې له لارې افغانستان ته د وسلو او نورو تجهیزاتو د انتقال تړون تمدید کړي، نو ځکه روسیې هم په دې اړه دا تړون لغوه کړ. ناټو ویلي کولای شي له نورو بیلابیلو لارو په افغانستان کې د غوث ملاتړ په نوم د خپل نوي ماموریت لپاره تجهیزات انتقال کړي. په دې اړه تفصیل د اجمل انت په راپور کې واورئ.
د ناټو تړون د روسیې لپاره افغانستان ته د وسلو او نورو تجهیزاتو د انتقال تړونونه چې وخت د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې پای ته رسیدلی تمدید نکړل. د روسیې لپاره د ناټو د مطبوعاتي برخې مسول رابرټ سیزل انټرفاکس خبري آژانس ته ویلي په افغانستان کې د غوث ملاتړ په نوم د ناټو نوې ماموریت چې د روان کال د جنوري د میاشتې له لومړۍ نیټې پیل شوی د ایساف د ماموریت برخلاف فوزي نه دی او ناټو کولی شي په بیلابیلو بڼو یې د اکمالاتو اړتیا پوره کړي. د ناټو د دې چارواکي په وینا له همدې کبله دوی د روسیې سره د ترانزیتي پریکړو د نوي کولو لپاره کوم وړاندیز ونه کړ. رابرټ سیزل زیاته کړه چې ناټو په افغانستان کې د نړیوالو سولساتو ځواکونو یا ایساف د ماموریت پر مهال د روسیې په شمول لڅو هیوادونو سره د ترانزیت تړونونه لاسلیک کړي وو. د نوموړي په وینا دا تړونونه و او په بیلابیلو سطحو ترې کار اخیستل شوی، خو کله چې د 2014 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې د ناټو پوځي ماموریت پای ته ورسید، نو دوی د دې تړونونو د نیو کولو اړتیا نه لیده. د انټرفاکس خبري اژانس وایي روسیې د روانې میاشتې له 15 نیټې څخه افغانستان ته له خپلې خاورې څخه د ناټو د وسلو او تجهیزاتو لیږد بند کړی او په دې اړه د روسیې صدراعظم دیمیټري میدویډف یو فرمان لاسلیک کړی. روسي رسنۍ وایي چې مسکو د روسیې له خاورې افغانستان ته د وسلو او تجهیزاتو د انتقال تړونونه دا مهال لغوه کړي دي. مسکو په 2008 کال کې ناټو ته اجازه ورکړه چې افغانستان ته د غیر تعرضي پوځي تجهیزاتو د انتقال او یا د افغانستان څخه د دې ډول تجهیزاتو د ایستلو لپاره کولی شي د روسیې له خاورې کار واخلي. د ایترتاس خبري اژانس په دې اړه په خپل ریپورت کې وایي چې روسیې په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 2001 کال د پریکړې له مخې ناټو ته له خپلې خاورې څخه د پوځي ترانزیت اجازه ورکړه. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په دې پریکړه لیک کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او د ملګرو ملتونو له نورو غړو هیوادونو څخه غوښتل شوي و چې په افغانستان کې د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو د اکمالاتو لپاره له خپلو مځکنیو او هوایي لارو د کار اخیستو اجازه ورکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان جمهوري ریاست وایي طالب مشرانو ته د سیاسي پاسپورټونو د ویشلو په اړه کومه پریکړه نه ده شوې او په دې اړه ورکړل شوي راپورونه بې بنسټه دي. د افغان ولسمشر ویان د دې ترڅنګ ویلي چې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تړون هدف د ګډو ګواښونو له منځه وړل دي او دا کار د افغانستان د امنیت لپاره مهم دی. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان زدران د وروستیو راپورونو د جزئیاتو په اړه د جمهور رئیس له ویاند اجمل عبید عابدي سره مرکه کړې او په سر کې طالبانو ته د سیاسي پاسپورټونو په اړه د خبرو شویو راپورونو په اړه ترې پوښتلي.
دغه مسله چې په کوم شکل په رسنیو کې هغه باندې بحث کیږي دغه مسله واقعیت نه لري او صرف یو شایع ده.
په دې وروستیو کې داسې ګنګوسي بلکې داسې راپورونه خپاره شوي چې پاکستان سره افغان حکومت یو هوکړه لیک ته رسیدلی دی د استخباراتي معلوماتو شریکولو په برخه کې. د موافقنامه بالاخره څه لري د ځان سره؟
افغانستان د امنیت ملي ریاست او د پاکستان د ایسای لخوا یو تفاهمنامه لاسلیک شوی دی او دغه تفاهمنامه اصلي تمرکز یې په همده باندې دی چې دغه دواړه ادارې د تروریزم په ضد مشترکه مبارزې ته دوام ورکړي.
او دغه تفاهمنامه کله لاسلیک شوې ده؟ اول تر اوسه پټه ساتل شوې وه.
دغه تفاهمنامه ډېر پخوانه دی، امضا شوې ده، نوې امضا شوې ده او د ځینې اسناد د دولت محرم سندونه دي. دغه سي اسناد پخوا هم د 2008 نه نیولې تر 2009 پورې دغه سي تفاهمنامه سره رسیدلې وو او هغه هم په هغه وخت کې رسنیو ته نو ورکړل شوې.
مګر د افغانستان ولسی جرګه په تیاړه اندښنه او خدا او د افغانستان خلک کوم اندښمن دي د پاکستان په همکارۍ باندې دوی ته څه ډاډ ورکول شي؟
په کوم شکل چې دغه مسله په رسنیو کې راغی اول ته خبره په دوه شو چې ګویا د روزنې او د تجهیز کولو مسله مطرح شوې ده چې ګویا ISI د افغانستان د ملي امنیت ریاست تجهیز کوي او هم ورته ټریننګ او یا روزنه ورکوي. دا خبره قطعا شایع ده، صحت نه لري او په دغه تفاهمنامه کې دغه سی یو متن نشته.
په دې تفاهمنامه کې اصلي کوم ټکي په پام کې نیول شوی دی؟
په دغه تفاهمنامه کې اساسي ټکي همدادي څنګه دغه دواړه ادارې کوي شي چې د تروریزم په مقابل کې سره کاری وکړي، ځکه د افغانستان او پاکستان په مقابل کې تهدیدات او خطرات مشترک دي او څنګه دواړه ادارې کوي شي دغه مشترک تهدیدات او مشترک خطرات سره مبارزه وکړي.
د سمکاري ژمنې په خام شي وي په تیر دیالس کلونو کې د سمکاري نه وستاس په نظر؟
ما مخکې متاسویل چې دغه اولنی تفاهمنامه نه دی، مخکې هم دغه سي تفاهمنامه تر سره شوې دي د امنیت ملي لخوا او د پاکستان د اسرائیل په.
د افغانستان د جمهور رئیس ویاند اجمل عبید عابدی ول ازادۍ راډیو سره په مرکه کې. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې جناقه الکوزی ته غوښ شي چې د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کړي.
یو شمیر لویدیز ورسپانو په دې وروستیو کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه مضمونونه او مطالب خپاره کړي. واشنگتن پوسټ ورسپانې په وروستیو کې لیکلي طالبان هڅه کوي چې زیاتې سیمې تر واک لاندې کړي او افغان ځواکونو هم د وسلوالو پر ضد عملیات سخت کړي. ورسپانه لیکي په تیرو دیارلسو کالو کې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان په ځینو نوو سیمو کې خونړۍ جګړې روانې دي. ورسپانه زیاتوي د طالبانو په پسرلنیو حملو کې د افغانستان په لسو ولایتونو کې په یو وخت جنګ روان دی. واشنگتن پوسټ د پوځي چارو د کارپو جنرال عتیق الله امرخیل خبرې راخیستې چې وایي په تیرو لسو کالو کې دا تر ټولو ناوړه جګړې دي او د افغانستان په هره برخه کې دوام لري. ورځپاڼه د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د عامه اړیکو د مسؤول براین ټریبس لخوا لیکي د جنوري میاشتې را په دې خوا د تیر کال د همدې مودې په پرتله د افغان امنیتي ځواکونو تلفات په سلو کې اویا زیات شوي. د افغانستان د شخړو او سولې د څیړنې د مرکز څیړونکي حکیم الله عظیمي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي په افغانستان کې روانې ناامنۍ د جمهور رئیس اشرف غني د کمزوري حکومت له امله دي. د عظیمي په وینا د دې پر ځای چې جمهور رئیس غني د وسلوالو د سږ کال په سردنیو حملو ته پام وکړي هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي افغان امنیتي ځواکونو په تېرې یوې میاشت کې 250 تنه وسلوال طالبان وژلي یا ټپیان کړي، د هغوی شاوخوا 700 بمونه یې خنثی کړي او 15,000 تنه چاودیدونکي مواد نیولي دي. ټایمز ورځپاڼې د کابل هوایي ډګر کې د یکشنبې په ورځ د یو برتانوي ساتونکي د وژل کېدو په اړه یو مضمون خپور کړی. ورځپاڼه لیکي ځان وژونکي د اروپایي اتحادیې د پولیسو پر موټر چاودنه وکړه چې په نتیجه کې 2 تنه افغانان وژل شول. ټایمز لیکي دا له دوو اونیو څخه لږه موده کې په افغانستان کې دوهم برتانوي دی چې وژل کېږي. له دې مخکې د کابل پارک پیلس هوټل کې یو افغان ټبری برتانوي هم وژل شوی و. ګاردین ورځپاڼې هم د کابل د هوایي ډګر د حملې په اړه یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې راغلي وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او وایي د دوی هدف ملکیان نه و. خو ورځپاڼې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان صدیق صدیقي دا خبره هم په غټو ټکو لیکلي چې وایي طالبان تل ملکی خلک په نښه کوي او وسلوال له خلکو څخه د سپر په توګه کار اخلي.
د ازادۍ رادیویي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم د اونۍ فرنګي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې یاسمین وزیری د خپلو نویو چاپ شویو کتابونو په باره کې خبرې کوي.
ایما هم دا غزم اراده ده چې زه په خپل مسله کې ډیر کار کوم.
د ځوان شاعر عطل افغان یو شعر، لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې فرشته مرسل د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
کوریا په بامیانو کې فرهنګي مرکز رغوي. جنوبي کوریا د طرحه په 2014 کال کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته سپارلې وه. د موزیم لوی مشر عمر خان مسعودي په وینا د دې مرکز د ودانۍ طرحه انتخاب شوې او په نږدې راتلونکي کې به د بامیانو په ښار کې ځمکه اړوند شرکت ته د کار د پایل په خاطر مشخصه شي. یاد دی وی چې د دې مرکز مهندسي طرحه له 1000 طرحو څخه چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته لیږل شوې وي انتخاب شوې ده. تیرونه د کورنۍ چارو وزارت د استخباراتو ریاست 40 ټوټې تاریخي آثار د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته وسپارل. دا آثار د کابل د 15 امنیتي او ځپ ساحه کې له قاچاقونکو ترلاسه شوی و چې په اسلامي او بودایي دورو پورې مربوط آثار دي.
په خوست کې له و کلونو راهیسې هر کال د خوست فرنګیان د چنار په نوم مشاعره جوړوي چې د کوزي پښتونخوا په ګډون د هیواد د مختلفو سیمو شاعران برخه پکې اخلي. د خوست شاعران د سغنۍ مشاعرې شعرونه ډېر پتول پوره بولي. نجیب الله لوخیل له خوست رپورټ لري.
د چنار سغنۍ مشاعرې د خیبر پختونخوا د پیښور، د وزیرستان د بنو او میرانشاه، د افغانستان له شمالي ولایتونو لوی ننګرهار، زابل، کابل، لوګر، پکتیا او پکتیکا ولایتونو څخه هم یو شمېر شاعران راغلي ول. د کابل څخه چنار مشاعرې ته راغلي میلمه الحاج عبدالغنی هاشمی آزادۍ رادیو سره په خبرو کې دا ډول دودیزي او کلنۍ مشاعرې د خلکو او فرهنګیانو ترمنځ د اړیکو په پراخولو، د سولې د نظریې په خورولو، پرګنیز جوړجاړي، د ولسونو د نږدېتوب او د زغم د کلتور په دودولو کې اغېزمنې وبللې.
داسې غونډو کې راټولېدنه دا پخپله د ملي وحدت لپاره او د خلکو ترمنځ د تفاهم لپاره، د یو بل د زغملو لپاره او د تفاهم او د زغم د فرهنګ د پیاوړتیا لپاره دا یو ډیره ښه زمینه ده. بله خبره دا ده چې نږدېوالی د قومونو ترمنځ، د ولسونو ترمنځ او د بیلابیلو فرهنګونو ترمنځ دا یو خیر ډیره خزمینه چې سره رولیږي او بل سره آشنا کیږي.
د کابل پانتون استاد لال پاشا از منول چې د شاعرانو او سنې شعر د پخوانیو سره چې تر ډیره په احساسات او شعار بناو دا توپیر کړی چې اوس په خیال عاطفي هنریت او حقیقي شعر بدل شوی دی.
هغه خبره چې د هنر په جامه کې کیږي، هغه خبره چې د احساساتو نه د خیال او عاطفي په جامه کې کیږي، هغه بهتره وي. نو اوس زموږ مشاعرې چې دي هغه واقعا د هنر په ګاڼه پسورل شوی دی. موږ د شعر او د هنر فرهنګ خپل کړی دی، هغه د تیرو شعرونو فرهنګ ته مو د پټکه کیښود.
د خوست په چنار مشاعره کې لسګونو شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه واورول چې د ګډونوالو له تاوده هرکلی سره مخ کېدل. د ننګرهار نمیر احمد یاد او د خوست سیمې شاعر نقیب رسول کلیوال:
دا سخته نه ده چې مې ټوله زندګي هېره کړم، خو تا به څنګه لکه شوې غلطي هېره کړم. ټول کائنات کوي نو ته رانه مخ ماړوه، یوه څېره کوي نو زه به دې دستي هېره کړم.
ښیم ښیم ستړی ښیم لار وهمه، سبا فن به هدیرې کړي د دمې ژوند. کلیوال هم کله کله پناه وروړي، کلیوال هم کله کله پناه وروړي، زبردست شي یو نیم وخت د میکدې ژوند.
عبدالحکیم شاداب هم د چنار مشاعره ګډونوالو ته یو ښکلی عشقي انځوري شعر وړاندې کړ:
خونکار سترګې دې دروغ زړو نزې وباسي، ګلابي شونډې دې کنزلو کې مزې وباسي، د تور اور بل دې په د سپین جبین چې سو ښکاري، دا دې د ښکلي حسن زور ده چې لمبې وباسي. جنگ د څلور سترګو پیل، کربلا جوړه ده چا پکې وبیل، زړګي څوک تر نه پخې وباسي. زه هم منم چې په دې کلي کې شته داسې خلک، بس دې لګیا د هر مین د خولې کیسې وباسي. کلا نه کلا د رنځور زړګي پوښتنه کوه، غم دې زما د زړه په دښته کروندې وباسي.
د یادونې وړ ده د خوست په شان د مهال د افغانستان په ګڼو پښتون میشتو سیمو کې کلنۍ مشاعرې څه له پخوانه او څه هم اوس مهال پورې رواجي دودي چې خلک پکې په پراخه کچه برخه اخلي. خو کتونکي په دې اندې چې کلنیو مشاعرو کې باید د فکر او نظر آزادي موجوده وي او شاعران د دې حق ولري چې په آزادانه توګه په خپلو شعرونو کې د ټولنې حالات منعکس کړي.
تیره یکشنبه په میدان وردګو ولایت کې د مڼې ګل کلنۍ مشاعره ترسره شوه. د میدان وردګو ولایت اطلاعات او کلتور ریاست مشر اورنګ مختار په وینا، دوی سه کال تر کلنۍ مشاعرې مخکې د ولسوالیو په کچه د مڼې ګل څو نورې مشاعرې هم جوړې کړې وې. د مڼې ګل سګنې مشاعرې په اړه لومړی د ښاغلي اورنګ مختار څرګندونې اوري، ورپسې د څو شاعرانو شعرونه.
د مڼې ګل دودیزه کلنۍ مشاعره چې هر کال په میدان وردګ ولایت کې جوړیږي، سږ کال 14مه دودیزه مڼې ګل مشاعره په میدان ښار کې په ولولو او چاکچکو سره ولمانځل شوه، چې د هیواد له لارو بر څخه او د بیلابیلو ولایتونو څخه د زرو په شاوخوا کې شاعرانو او لیکوالانو ګډون کړی و. دغه مشاعره لوی وه، په دې کې د ولسمشر پیغام په کې، د اجرایه ریاست پیغام په کې، د اطلاعات او کلتور د ریاست پیغامونه په کې ولوستل شول، او د هیواد له مختلفو ولایتونو څخه په کې شاعرانو ګډون کړی و. په دې سربیره موږ په میدان ښار کې په هرو 15 ورځو کې یو مشاعره جوړو چې دا بهیر شکل لري. په دې کې له شعرونو علاوه لنډې کیسې، ادبي ټوټې، تنظونه او داستانونه هم ویل کېږي، په هغو باندې شاعران نقد کوي. زما له انده دغه مشاعره چې زه نورو ولایتونو ته هم لاړم، د ټولو ولایتونو له مشاعرو څخه هم پکې نظم زیات و، هم پکې د شعرونو پیغام ډیر لوړ و، هم پکې ګڼ شمېر شاعرانو ګډون کړی و.
اوس هم د پروګرام په دې برخه کې لیکوال او ژورنالیست وفا سمندر ته بلنه ورکوي. غږ چینه کتاب چې ځینې دوستان شعر بولي، ځینې شاعرانه نثر بولي، د دې نه به یو لنډ غړپ در سره شریک کړم. ژوند مینه کول دي، ژوند مینه دی، هستي مینه ده، دا لمر، دا ستوري، دا سپوږمۍ، ټول د هغې ابدي مینې سوغاتونه دي، او موږ ته د لوی مینهګر کیسې کوي. دا له رنګینو کبان ډک مس سیندونه، دا د جګو جګو ونو ځنګلونه او پریمانه میوې، دا له غمیو ډک غرونه، دا زموږ لوی انساني ټبر، ټول لیش په مینې پیدا دي. زموږ شرف په دې کې دی چې هستي په مینه وپالو. کور مو ودان، لاسلې مو منو.
دا مشاعره ځوان شاعر شمس الحق حیران دی، بلنه ورکوم چې راشي شعر راووروي.
وی دازل چی تر گلبن پوری راتلی دی منی گلا را خوب کڑی دی سو پنی دی منی گلا دی ستور لدیار دی رناغان سکا وکڑا بہان دیکڑا دی زڑا دی نور چینی دی منی گلا تا نبینه دی چک دی سین مستی غاڑی تر غاڑی رازی پا استقبال سفید سفید منی گلا
نموت لیکوال گل احمان رحمانی تا بلن ورکو تر سوخ پل شیر تاستا والی که گل احمان رحمانی
وی نمینا دی جانان نی کرم لیدلی و پا دی دنیا خو هر سڑی و غم لیدلی و سمندر صاحب وی چه ورس شی دی ماشر پشور ماشور که بدا وایم هم دا سات می دی نوران دی هم لیدلی و یو زرمی و حقه هم پدغا گنامات کرد چه دوی پک تصویر دا خپل سنم لیدلی و وگمی دا پسر لیچه می پا ذهن خوریدلی دی چاپ کان استرگو که می نم لیدلی و دا لاری که خپل نکڑی رحمانی پا خپل اوخ کو خوچی گو استا کلی ستا سی چم لیدلی و
د مشاعره په دې برخه کې نجی الله سمون ته بلنه ورکو
قربل کې ټومبلی د مڼې ګډې ګلونه او د سپین تندې د پاسه پښتنې ګډې ګلونه او ظالم د ټوپک خوله د ګودر سر کې پر سړکړه دانا لویږي لسینې ګډې ګلونه شهیده پیغله ښکته کړې د تور له حد زړګي ته په لاس کې نیولي دي ادې ګډې ګلونه دا ننګرهار څخه راغلی میلمه ښاغلی امین الله ملاخل راغواړو چې راشي او خپل شعر واوروي په ویاړ یې لاسونه
شعرونه مو ډېر واورېدل زه غواړم نثر ته لږ سر ورښکاره کړم او یوه لنډه ادبي ټوټه چې نوي کالي نومږي ستاسې قدرمن حضور ته در واورم
چې څنګه د اختر له لمانځه را ووتم په مخامخ هدیره مې سترګې ولګېدې سرې او شنې جنډې داسې رپېدې لکه دوی چې هم د اختر مبارکۍ ته په تمه یې ورتاو سوم له ما وړاندې څو مېرمنې راغلې وې چا شناختې ټکولې چا د قبرونو پر سر ولاړو بوټو ته اوبه ورکولې او چا د قبرونو جنډې نوې کولې ما هماغه قبر ته کتل چې پر سر یې مات بنګړي لمر ته ځلېدل هغه یې تازه وژلی و جنډه یې نوې وه اولاد یې د قبر شاوخوا راتاو و اغزه یې نه ولرې سوې یو ناڅاپه مې شاته د پښو دربهار سو یوه مېرمن ورخطا راروانه وه او ګډوډ ګامونه یې اخېستل دا یوه لنډ قبر خواته کښېناسته کله به یې شناخته وټکوله کله به یې په قبر سر کېښود او کله به ترې ګرده راتاو سوه بیا یې شناخته وټکوله او تر څنګ یې غلې کښېناسته له تورې غوټې سپین کالي چې په ګرېوان یې کوچنۍ هندارې لګېدلې وې راوویستر پر قبل یې وغوړول او بیا یې خبرې شروع کړې هی بچیه ضد مه کوه واخله کالي دې پلار راوړل د قبر پر سر یې ورو ورو داسې لاس وهه لکه هغه چې د زوی تنکی مخ وي زویا ته نوو کالیو ته ډېر هوسېدې خیر ده تېر اختر د پلار سره پیسې نه وې واخله واغونده یو ناڅاپه سلګۍ ونیوله بلا دې واخلم زویا ستا په نصیب کې نوی کفن هم نه و ستا تنکی بدن پرچو ډېر شیندلی و په هماغه زړو کالیو کې خښ کړې زویا ضد مه کوه ته خو بل ورور هم نه لرې زویا مور هماغه شان غلې لګیا وه د هغې اوښکې او پر قبر د غوړېدلو کالیو د ګرېوان کوچنۍ هندارې لمر ته ځلېدلې ډېره مننه
اوس هم یوه شاعره خور اغلې مینا نظري ته بلنه ورکوو چې راشي او خپل شعر واوروي
د جنتی سپرلی ګلو نسپړو د مڼې ګل بنن رازو نسپړو او له ښکلیو سترګو چې نور ورېږي د تاندو هیلو ګل کڅو نسپړو او چې مولا مرګ نه د ژوند غلا کړې ده چې مولا مرګ نه د ژوند غلا کړې ده د دې ګناه هم ثوابو نسپړو
په ننګرهار کې له څه مودې راهیسې فرهنګیان د امن او سولې لپاره مشاعرې جوړوي. کوم شعرونه چې په دغه مشاعرو کې لوستل کیږي خلک امن او سولې ته رابولي. زموږ همکار شاه محمود شینواري له ننګرهاره د یوې مشاعرې رپورټ راستولی دی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
د هیوادنی مینې تر نامه لاندې دغه مشاعره په ننګرهار کې د انعکاس په نامه یوې شخصي افم راډیو لخوا د جلال آباد په ښار کې ترسره شوه چې د ختیځې سیمې په لسګونو شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینهوالو پکې برخه اخیستې وه. د دې مشاعرې ترتیبوونکي نصرت الله نصرت وویل چې له دې مشاعرې څخه یې موخه دا ده چې د شعر په ژبه په هیواد کې د سولې پیغام ټولو ته ورسوي.
په دې وروستیو کې تاسو خبرې چې په افغانستان کې ډېرې ناخوالې، جنګ جګړې تېرې شوې دي، دې کې یوازې د سولې ته د تشویق شعرونه دي او د جنګ نه د کرکې شعرونه په دې کې وړاندې کېږي، تر څو وکولای شو چې د شعر له لارې د خلکو ذهنونه روښانه کړو، سولې ته وهڅو، د جنګ نه یې کرکه پیدا کړو.
په دې مشاعره کې شاعرانو په خپلو شعرونو کې د هېواد ناخوالې انځور کړې وي او ډېرو بیا د هغو دردېدلو کورنیو د زړه آواز بیان کړی و چې په جنګ جګړو او چاودنو کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي وو.
غریب اورور اتلی بکار روزگار تا پسینه باندې وشتل را تخکاری پسرو وینو زمبدل را تخکاری او موري چغکړي چې څه چل پتا وشو موري چغکړي چې څه چل پتا وشو ته خبرې کړه سغل را تخکاری
ان پر بچا وژړل نه خو پر وزیر ژړلې په دې وطن خوتل زما پشان فقیر ژړلې وسی چې هر څوک وبسکی وي خوان د وخکو کوي زمون په حال باندې شمشاد او هم پامیر جړلې
نشاو سر په یو ځای او خپې بل ځای کې پرتی وی چودنی مو په خپل ډیر درنې وي په دې خار کې.
د مشاعرې تر اغلو شاعرانو په خپل شعرونو کې د سولې پیغام هم لزان سر راوړی وو او په جنگ کې لخکیل خواو نه وغوښتل چې افغانان ډیر دردیدلې دي، نور پریک دي چې د غریبۍ شپې په آرام سبا کړی.
بس دې راځي چې نور رسول او کړو شر نور خبر د ټوپک او د سنگر نه کیو سولد الله مل سول کی جن غر دے پسول کی سکون دے جن پسول کی دے دامل تڑندے جن پسول کی دے.
د شاعرانو په خبره دا د دوی مسولیت دی چې د خپلې ټولنې ناخوالې بیان کړي او د سولې پیغام هیوادوالو ته ورسوي. دوی د جګړې له ښکېلو خواو نه وغوښتل چې د دوی دغه پیغام ته هرکلی ووایي او د کونډو، یتیمانو او بېوسه افغانانو هغه ارمان پوره کړي چې وایي سوله غواړو.
نن بې څه شو افغانان دا خطر د ټول جهان دا د جنگ میدان جوړیږي دا افغان نسل وکیږي ما خبر د کړه تا تا کند زیا تبا کیږم از ما خو غوتنا نو ته صبح نکړیږم.
په کندهار کې د شالمار میله چې شاوخوا څلوېښت ورځې دوام کوي بیا پیل سوی ده. ویل کی چې دا میله د احمدشاه بابا له دور څخه راروات شوي او اوس ځوانان بیا ور ماتي. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
کندهار د ارغنداب شنه باغونه دا محل دغه زرګونو ځوانانو ډک دي چې محلي لوبي، اتڼونه او زمزمې کوي. دا زرګونه ځوانان د نورو ولسوالیو او کندهار ښار څخه د شالمار میلې ته راغلي. شالمار په کندهار کې هغه لوی عنعنوي میله ده چې هر کال د توتو د پخېدو سره سم پیل کیږي او شاوخوا تر څلوېښتو ورځو پورې دوام کوي. د دې میلې ګډونوال تر ډیره د کندهار د ختیځو ولسوالیو دامان، سپین بولداک، ریګستان، شوراوک، شګي، ارغستان، معروف او نورو سیمو اوسیدونکي دي. د شالمار ګډونوال وایي چې دغه میلې ته هر کال راځي او د اوو څخه تر پنځلسو ورځو پورې تیروي. دوی تر ډیره غیژنیونه، اتڼونه، دریا او نورې سیمه ییزې لوبې کوي.
انډوالانه سره چې ښه دریاوي دي، ورو ډولونه چې څوک ډولونه وایي، څوک دریاوي وایي، څوک غیژ باسي.
قانون مهربان دی،
مرده سپن بولدک د ولسوالۍ د رباط د سیمې څخه راغلی و دلته د شالمار میلې ته مونږ د پلارو د نیکهګانو د ټیمه څه ده نو د شالمار میلې ته مونږ هر ټیم راځو او اندازن دوام پنځلس شپې او څوارلس شپې لس شپې بس دونه دا دوام لري د شالمار میله.
د شالمار میله د تاریخ له پلوه خورا پخوانی او هغه مهال چې د افغانستان بنسټ ایښودونکي لوی امپراتور احمدشاه بابا ته د اڅکزو او بیا د لیرو پروتو سیمو اوسیدونکو د یو میله ځای د جوړېدو غوښتنه وکړه، نو ورسره سم د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د شالمار په نوم دغه میلې پیل شوې.
سږ کال د میډلن البرایت جایزه یوې افغانې خالدې نوري ته ورکړل شوه. خالد نوري په کندهار کې د کارګرو ټولنې په نوم د یوې ټولنې مشره ده چې په مختلفو برخو کې میرمنې روزي. نور معلومات زموږ همکار صالح محمد صالح راکوي.
څلورویشت کلنې خالدی نوري ته دغه جایزه ځکه ورکړل سوه چې د وسلولو طالبانو د ظهور په سیمه کندهار کې ښځو او نجونو ته په سیاسي، ټولنیزه، اقتصادي او اداري برخه کې د پرمختګ زمینه برابره کړې ده. هغې چې په واشنگټن ډي سي کې د $25,000 په ارزښت دغه جایزه ترلاسه کوله وویل چې په کندهار کې د کارګرو ښځو په نامه تعلیمي ټولنې په مرسته چې دا یې مشري کوي زیاتو ښځو او نجونو ته زمینه برابره سوې چې زده کړه وکړي او وروسته ورته په دولتي ادارو کې د کار زمینه برابره سي. هغې وویل چې د ښځو د بسیاینې او غښتلتیا لپاره کار کوي.
موږ د ښځو د خودکفایۍ لپاره کار کوو او موږ غواړو چې ښځې ځواکمنې سي.
خالده نوري وایي هغه ښځې چې د دې له تعلیمي ټولنې فارغې سوي د دوی له طریقه په دولتي ادارو کې ورته د کار زمینه برابره سوې او اوس په یوازې سر د کور نفقه برابرولی سي. میرمن نوري ته د جایزې ورکولو په مراسمو کې چې په واشنگټن ډي سي کې برابر سوي وه د افغان ولسمشر میرمنې رولا غني هم ګډون کړی و. میرمن غني په خپلو خبرو کې وویل چې افغان ښځې کمزوري نه بلکې زیارکښې، غښتلې او زړورې دي.
په لومړیو شپږو میاشتو کې چې د افغانستان د لومړۍ میرمنې په توګه مې مسؤلیت واخیست، د افغانستان له بېلابېلو برخو څخه د ښځو له شاوخوا 300 ټولنو سره ما وکتل او ډېر څه مې ترې زده کړل. هغه دا چې له مصیبت او فشارونو سره سره څنګه په عزت ژوند وکړو.
د میډلن البرایت په نامه جایزه هر کال په ټوله نړۍ کې هغو ښځو ته ورکول کیږي چې په ټولنه کې د ښځو د پیاوړتیا لپاره یې د پام وړ کار کړی وي. تر دې مخکې د افغان هوایي ځواک پیلوټې نیلوفر رحمانی ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د زړورتیا جایزه ورکړل سوې وه.
د الجزایری ښځو په نوم یوه تابلو چې نومیالي انځورګر پیکاسو انځور کړې وه په 190,400,000 امریکایي ډالرو وپلورل شوه. نور معلومات فریبا زایر راکوي.
پابلو پیکاسو چې په اصل کې اسپانوی دی، خود ژوند ډېره برخه یې په فرانسې کې تیره کړې ده. په 1955 میلادي کال کې د الجزایری ښځو په نوم یوه تابلو کښلې ده. د دغې تابلو په کښلو کې د فرانسوي هنرمند ایوجین دولکرو له انځور څخه الهام اخیستل سوی دی. دغه هنرمند په 19 میلادي پیړۍ کې ژوند کاوه. د الجزایری ښځو تابلو د دوشنبه په ورځ یعنی د روان میلادي کال د می میاشتې په 11 نیټه په نیویارک کې د مزایدې پر مهال په 109,400,000 امریکایي ډالر وپلورل سوه او په دې توګه د نړۍ په سطحه د کښل سوي آثارو د بیې ریکارډ مات کړ. تر دې وړاندې په 2013 کال کې د برتانوي هنرمند فرانسس بیکن یوه تابلو په 122,400,000 امریکایي ډالر پلورل سوې وه او دا په هغه وخت کې د یوه انځوریز اثر تر ټولو لوړه بیه وه. د هغه ځای مسؤول چې دغه تابلو پکښې وپلورل سوه خبریالانو ته اعلان وکړ چې د الجزایری ښځو تابلو په نړۍ کې د یوه هنري اثر د بیې ریکارډ مات کړ. جیسی پلکانن وویل
We always knew that it was going to break the world record price.
دوی وی مشتل په هیدو چې دغه تابلو به نړیوال ریکارډ ماتوي. هغه ریکارډ چې په همدې ځای کې د فرانسس بیکن تابلو په پلورلو سره ټینګ شوی وو او په 122,400,000 امریکایي ډالرو پلورل شوی وو. د حیرانتیا خبره نه ده چې د شلمې پیړۍ د نابغه هنرمند انځوریز اثر په 180,000,000 وپلورل سي. دا یو حیرانوونکی اثر دی.
It's a wonderful, wonderful work.
د ډیزاین د تاریخ پروفیسور سارا لیچمن وی امپرسیونیستی اثار او اصری انزورگری لده کبال ده انزورگری هنر مارکیت تسخیر کرده ده چه شکلی او دلست رسی ورده او ده اغوی رشتون ارزشتون ثابت سویده.
قبلان ده اغلی یاسمین وزیری مرکل رو خووز وغم رشیدی او اکایت راو روی چه مهم پختنه خزی پجوان که پر اختیات سوالی په ده اکایت که جواب شویده.
پاچا آرتور او کودگره د پاچا آرتور د زلمی توپ په زمانه کې یو ځل دته په یوه ګاونډۍ پاچاهي کې لاره ونیول شوه. ونیول شو او د ګاونډي ملک پاچا ته لاس تړلی راوستل شو. پاچا چې د ده ښکلې ځوانۍ ته او هوښیارۍ ته وکتل زړه یې ورباندې وسوسېد. ورته ویې ویل، نه دې وژنم، خو شرط دا دی چې یوې ډېرې سختې پوښتنې ته به ځواب راکوي او د ځواب موندلو لپاره پوره یو کال وخت لري. خو که د یو کال وروسته هم ځواب ونه موند نو سر به دې غوڅېږي. زلمی آرتور ورته وویل، صاحب څه پوښتنه ده؟ د ګاونډي ملک پاچا ورته وویل، دې پوښتنې ته به سم ځواب پیدا کوي چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي. دا سوال دومره سخت و چې لویو پوهانو ورته ځواب نشو ورکولی او زلمی پاچا آرتور خو څه کوي چې هغه د چا خبره له خولې د مور د شیدو بوی لټېده. آرتور چاره نه لرله، شرط یې قبول کړ. که یې شرط نه وای منلی سمدستي وژل کېده، خو اوس یې پوره یو کال وخت درلود. آرتور خپلې پاچاهۍ ته راستون شو او دلته یې له هر چا، له سردارانو، له ملایانو، له حکیمانو او آن د خپل دربار له ټوکیانو پوښتنه وکړه چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي، خو له هیچا سره قانع کوونکی ځواب نه و. ډېرو کسانو پاچا آرتور ته مشوره ورکړه چې د دې پوښتنې ځواب دی د غره له کوډګري واخلي، ځکه هغه ډېره هوښیاره ده او د هر قسم پوښتنې ځواب ورسره دی. البته په غره کې د ناستې کوډګري د ځواب قیمت خورا زیات و. ده هغې د ځواب بیه به دومره درنه وه چې د هر چا ملا یې ماتوله. د کال وروستۍ ورځ راورسېده. د ګاونډي پاچا مهلت تر سبا پورې پوره کېده، خو دې پوښتنې ته هیچ چا قانع کوونکی ځواب ونه موند چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه شی غواړي. پاچا آرتور له ځان سره وویل، تر دې چې سبا ته وژل کېږم دا بهتره ده چې کوډګري ته ورشم. که هر بار راباندې کېږدي څه پروا کوي، تر دې خو به ښه وي چې ووژل شم. زلمی پاچا آرتور په غره کې ناستې کوډګري ته ورغی او د پوښتنې ځواب یې ورنه وغوښت. کوډګري ورته وویل، زه به دې پوښتنې ته ځواب در وښیم، خو زما غوښتنه به پوره کوي. آرتور ورنه تپوس وکړ، څه غواړې؟ کوډګري ورته وویل، زه غواړم چې ستا له خورا نژدې خانزاده ملګري لینسلوټ سره واده وکړم. ته د خپل دربار دغه خانزاده مجبور کړه چې له ما سره واده وکړي. زلمی پاچا آرتور چې د کوډګري خورا کرغېړنې څیرې، کوپې ملا، ویرونکو سترګو او بې غاښونو خولې ته وکتل چې یوازې یو غاښ پکې و، له ځان سره وویل، نه نه، دا ظلم دی، دا نامردي ده چې د خپل دربار یو ښایسته ځوان او خپل ملګری مجبور کړم چې له دې بدرنګې بوږنوونکې بلا سره واده وکړي. تر دې ځلمه خو بهتره ده چې سبا په ګاونډۍ پاچاهي کې د جلاد تورې ته غاړه ونیسم. زلمی پاچا آرتور له شېبې نیمې چوپتیا وروسته سر راوچت کړ او کوډګري ته یې وویل، زه ستا غوښتنه نشم پوره کولی. کوډګري ورته وویل، که دا غوښتنه پوره نه کړې او د خپل دربار خانزاده ملګری لینسلوټ له ما سره واده ته اړ نه واسې، نو د دې پوښتنې ځواب به په هیڅ وجه در نه کړم چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه شی غواړي. د پاچا آرتور د دربار خانزاده ملګری لینسلوټ چې د کوډګري له غوښتنې خبر شو، سمدستي په آس پښه واړوله، په تراټ یې ځان غره ته ورسوه او کوډګري ته یې وویل، زه دې ته تیار یم چې له تا سره واده وکړم، خو دې ته تیار نه یم چې خپل مهربان پاچا او خپل وفادار ملګری آرتور د مرګ د بلا په خوله کې ووینم. کله چې خانزاده لینسلوټ له کوډګري سره واده ته چمتو شو، کوډګري پاچا آرتور ته د پوښتنې ځواب ور وښود. د دې پوښتنې چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي، ځواب دا و چې ښځې غواړي چې د خپل ژوند اختیار یې په خپل لاس کې وي. دغه ځواب هر چا ته د منلو و او پاچا آرتور له وژلو وژغورل شو. د کوټګری او خانزاده لینس لوټ د واده نیټه را ورسېده. واده تیر شو او د شپې چې خانزاده د ناوې کوټې ته ورته، نو هغه د چا خبره په ځان ډېر دمونه وکړل چې د هغې د خورا کرغېړنې څیرې په لیدو بې هوشه نه شي. خو چې د کوټې دروازه یې پرانیستله، سترګې یې په یوې خورا ښکلې ځوانې ښځې ولګېدې. خانزاده حیرت واخیست، ورته ویې ویل: دا تا په ځان څه چل کړی دی؟ ته خو دومره ښکلې شوې یې. کوټګری ورته وویل: په هغه ورځ چې غره ته راغلې، ډېر سړیتوب دې وکړ او ستا د همدې سړیتوب د قدردانۍ په خاطر مې خپله څیره بدله کړه. خو زه به نیم وخت هماغسې بوږنوونکې کرغېړنه بلایم او نیم وخت به دغسې ځوانه ښکلې ښځه یم. آیا غواړې د ورځې ښکلې او د شپې بدرنګې شم، او که د ورځې بدرنګې او د شپې ښکلې واوسم؟ خوښه ستا. خانزاده له ځان سره فکر وکړ چې که د ورځې بدرنګ واوسي او یاران دوستان مې په لیدلو باندې ځورېږي، هم سمه خبره نه ده. او که د شپې بدرنګ وي او هره شپه زه په زحمت کې یم، دا هم د خدای لار نه ده. نو کوټګري ته یې داسې ځواب ورکړ: ستا خپله خوښه چې د ورځې ښکلې کېږي او که د شپې. کوټګري چې دغه ځواب واورید، بې حده خوشحاله شوه. ورته ویې ویل: زه به ستا لپاره هم د ورځې ښکلې یم، هم د شپې، ځکه تا هغه خبره وکړه چې یوه ښځه یې په خپل ژوند کې په رښتیا غواړي، او هغه د خپل ژوند اختیار دی.
اغلی یاسمین وزیری په دې ورستو کې څلور کتابونه چاپ کړي دي. اغلی وزیری شاعري کوي، لنډې کیسې لیکي او د یوې مجلې مسؤوله مدیره ده. مرکه مې ورسره کړې ده، اورېدلو بلنه درکوم. اغلی یاسمین وایم که یاسمین؟
اره، یو چې تاسو ته مناسبه ښکاري، ځکه چې ما ته
نه بابا، ما زما مناسبه څه کوې؟ خپل نوم دی یاسمین ده که یاسمین؟
مونږ خو به اصلا مونږ په پښتو کې ما نوم یاسمین ده، بیا دلته ما ته د ژبې دوستان ټول ما ته نوم را ته واړه و یاسمین وزیری شوم.
ښه، ستړی مس،
مننه، ژوندی اوسې عمان صاحب.
یاسمین، په دې وروستو کې مو څو کتابونه چاپ سو. کتابونه مو مختلف دي، نه پیم لنډې کیسې دي، ناولونه دي، یو بل کتاب مو د ټپیزو ده، یو بل مو د حمید بابا د شعرونو یو غورچان ده. نو کار مو هم داسې سره ویشلی ده، تیتو پراک ده. یو څه د ځان په اړه یو راته ووایاست، بیا به خبرې کوو.
د ځان په اړه به دا تاسو ته ووایم، وروسته له دې چې ما مکتب خلاص کړو او پوهنتون ته مې مخه کړه، کله چې زه پوهنتون ته شامله شوم، دیارلس سوه پنځه اتیایم کال وو. نور ما څه نا څه مې لیکنې پیل کړلې، ورځ تر ورځې مې لیکنې ښې کېدې، استادانو تشویقولم، کار مې ډېر ښه په مخ روان وو. تر دې دمه چې زه په خیر سره پوهنتونه خلاصه شوم، او د خلکو هم د تشویق و د ما دوستانو چې ما وغوښتل چې د کتابونه ناول مثلا وژباړم، لنډې کیسې په یو ټولګه کې راټولې کړم، او د حمید بابا غورچاڼ شعرونه راټول کړم او ټپیز خپلې ولیکم، او د دې تر څنګ ما یو څو نور کتابونه هم دي، په هغې مې هم کار روان کړی دی.
دغه مجلو په حیثه کې هم راته ووایاست، یو څه ښې ډېرې مې هم راوړې دي.
او دا مجلې چې تاسو وینئ، دا مجله د ګډون په نوم ده، چې دا زموږ مجله هره درې میاشت کې خپرېږي، او دا مجله زیاتره برخه یې د معلولینو د ژوند، د دوی د ځواک، د دوی د ضرورتونو په اړه چاپ کېږي، چې مونږ څنګه کولای شو چې یو معلول په پښو ودرو، څنګه مونږ یو معلول تشویق کړو چې دوی خپل ژوند ته داسې په خاص سترګه وګورو، داسې ځان کمزوره احساس نه کړي، ځکه چې معلول که داسې په فزیکي لحاظ مثلا کمزوری دی، نور کومه کمزورتیا دای نه لري کولای شي چې
مجله مسول مدیر څو
زه په خپل یما د ګډون مجله مسول مدیره
د په څومره وخت چاپ
دا په درې میاشتو کې خبريږي چې 50 صفحې لري شل پښتو شل دری او لاسم په انګلیسي ژبه ده
له څو کلونو راهیسې
دا لاس کاله تقریبا کیږي چې د مجله خبريږي یا نه کاله چې زه دا دوه نیم درې کاله کیږي چې دا مجله زه چلوم
کور دې ودان یاسمین دا کارونه مو چې زه ګورم ډېر خواره واره دي او ډېر هم دي خدای تاسو ته توفیق درکړي چې ټول وپالی څه فکر کوی که سړی ډېر خور وور وي دا یې په لیکنو د کیفیت په لحاظ باندې اغېز نه کوي
تاسو خبره سمه ده عمان صاحب چې امکان لري په کیفیت باندې اغېز وکړي خو که څوک داس کلک هضم او اراده ولري زه والا نه پوهېږم چې زه به تکړه یم که نه یم خو زما همدا هوډ کړی دی ما همدا عزم اراده ده چې زه په خپل مسله کې ډېر کار کوم او ښه دقیقه اوسېږم چې څومره ما وسه کېږي تر هغې باید زه زیات کار وکړم خپلې ټولنې ته نور دم تاسو په وینا د خواره واره کارونه که څه هم ریښتیا چې همداسې ده خو ما تر ډېر حده کوشش کړی دی چې دا کارونه سره راټول کړم او ځینې راضي هم یم او کولای شم پی برلاس یم کولای شم چې د خپل کارونه په ښه توګه مخته یوسم
څومره لنډې کیسې مو لیکلې تر اوسه
لنډې کیسې مې دا اوس چې یو کتاب چاپ شوی او یو بل کتاب مې دا یو بله ټولګه د لنډو کیسو ده چې هغه د کار لاندې ده چې فکر کومه پنځلس پاره ټولګه کې دېرش به دا کېږي او نور بېلابېلې مجلې ته ما لنډې کیسې لیکلې چې اوس څو وخته مخکې
یعنې ټولې به څومره سي
50 شپېته شاوخوا دومره به وي
یاسمین شاعري هم کوي
بله هو مان صاحب کله کله شاعري هم کومه هغه چې کوم وخت د ښه شعر احساس را پیدا شي بیا شعر هم وایمه
څومره شعرونه مو لیکلي دي
شعرونه مې فکر کوم دي شپېته یا اتیا شاوخوا دومره به وي چې یوه ټولګه ما شعري هم ده په غم اوسکار روان ده چې په راتلونکي کې به یو شعري ټولګه به هم ولرم او
د دې کارونو تر څنګ مو ټپیزې هم لیکلې دي
بله بله
یو څو ټپیزې ولوله
تاسو په اجازه زه به دا ټپیزې ووایم
زما خو اجازه
نور یو ټپیزه ده چې افغانستانه په ما ګرانه زما زړګیه زما ځانه غواړم د هرې خوا ودانه زما وطنه بې له تانه جنت دنیا ته د دوزخ نظر کومه یو دوی نورې ټپیزې به هم ووایمه په یار پسې ژړلی نشم چاته خپل حال ویلی نشم بې یاره ځان لیدلی نشم د اوبو غړپ کولی نشم د زړه په سر مې د یار نوم دی وران بشینه
ښه یاسمین په دې ټپیزو کې زما خپله چې دلچسپي ده فرزن دای چې پارال دا خو لنډۍ دي بیا یو درې مصرې ورسره اضافه کېږي ځینې بیا داسې وي چې دومره لټې چې هغه لنډۍ هم هغسې لنډۍ رااخلي چې ډېرې مشهورې او ډېرې تکرار شوي تاسو چې دا ټپیزې لیکلې د لنډیو په انتخاب کې مو یو څه زحمت په ځان تېر کړ که ماسې یار مې هندوز مسلمان دی
دیار دیار
د پاره درم سال جارو کوم داسې لنډۍ خو به نه وي
نه عمان صاحب ما هم تاسو خبره د لنډۍ بې اندازه ډېرې دي او ما هڅه کوله چې داسې لنډۍ انتخاب کوم چې لږ څه داسې نه وي لغوندې لنډۍ وي تر خپله حده پورې مې ډېره هڅه کړې ده چې داسې لنډۍ انتخاب کوم چې هم ډېر داسې نه وي وي او هم داسې خوږ کلمات پکې استفاده شوي وي چې هڅه مې کړې نور نه پوهېږم چې دا به لوستونکي خوښوي که نه خوښوي
لنډۍ هم له ولس سره اخیستې دي که له کتابونو
والا د ولس هم راخیستې دي خو د کتابونو نه هم راخیستې دي بېلابېل د کتابونو نه هم راخیستې دي زه خپله هم کله کله لنډۍ د خپل ذهنه لیکلی شم لیکم ای خو اوس دا خبره په دې زه نه شم کولی چې ما ته ځینې استادانو پوهنتون کې دا مشوره راکړه وایي که ته دا خبره وم کې تاسو سره څوک تا خبر نه مانی ځکه د لنډۍ وایي شاعر نه دی معلوم نور دې کې زه نه پوهېږم چې خپلو لنډیو تېره شم هغه هم د ولس په مال پورې حساب کوم او که ووایم چې خپلې مې کړې دي نور دا قضاوت به ولس ته پرېږدم
او کور دی ودان
او مننه
ناول مم یو ژباړل دا ملکوم ژباړل
دا ناول دی یو ایرانی ناول وو چې لیکوال یې سامیه نجفی زاده و ای فارسی ژبنه مشباړلای وو او دی ناول سره ما د سیمینه په څه پیدا شول چې دی دی ناول دغه محتوا ته چړای د نننه شي په دې کې هغه ستونزې لیدل کیږي چې مونږ په خپل ټولنه کې سره لاس گریوان یو
مثلا سره خمس
مثلا دا ستونزې چې مونږ خپل ټولنه سره مخ کیږي
نو خو کم نه دي ستونزې
بله مثلا چې یو لوست جلیوي او ګډی خې ډیره خې کورانه وي خو هغه مال او پیسې د شان نه لري او یو بل چې مثلا د سي په خارج کې به تحصیلات کړای وي او کڅ د ډیره په خوانده نه وي هم خو د مال او شتمنۍ له نظر او د کورانه د نوم له نظر هغه خلک غوړه بولی چې هغه د دې مناول کریکټر کوم شخصیت کوم کاس چې دی سامان پنوم کورانه غوړي چې هغه پیسې دار جلی د توټا کې د سره واده وکي او دا بل جلی چې دا چې دا ډیره یو مدسه بای جواب جلی دا د مور کونډه وی دی دوی په کور کې کار کوي او دا په دې خاطر کڅه مالک غوړي چې دغه جلی سره واده وکي خدغه ستونزه چې پاره ټولنه کې مونږ سره مخامخ کیږي
سیالي او شریکي
بو چې دا نوکر د څنګه زو ته د نوکر خو او بل خره د غجلی مور چې قربانيان د خپل لور په خاطر ورکوي چې دغه وړه جلی کونډه وي دا لویوي او لورم د مور په خاطر چې قربانيان ورکوي د خپل مين نتیریږي
د حمید بابا د شیرونو یو غورچان مم چاپ کړای دا او په دې کې مقصد څه و
په د ځینې کتابونو نه یوازې حمید بابا په ځینې نورو شاعرانو باندې مالداسې کار وکړم چې هغه غوره شیرونه دوی راټول کړم او هغه چاپ شي چې محصلین وکولای شي دې نه ګټه پورته کړي
دغه د غوراوي په برخه کې او دا خو نو ستاسو ذوق سو کاندري هم دغه بیتونه چې تاسو خوښ کړي دي دا بل چا خوښ نه
سي او دا هم کیدای شي چې تاسو خبره وي خو ما چې زه خو همیشه خپل هر کار کومه د کابل پانتون ما استادان چې دي د دوی په مشورې یو کار کومه
مثلا د استادانو نظر څه و چې څه ډول غزلې دی راوخت کوم غزل
دا دوی دا خبره راته وکړه چې وای دی د ترکیبان درته خودلای وو ترجیبان ترکیبان د پښیرونو کې په اکثرا کتابتونونو کې دا شان نه پیدا کیږي اوس وروسته غواړم چې دغه په دویم چاپ کې په دې کتاب لا ډیر کار وکم ځنې داسې لغات پکې استفاده شوې دي چې هغه ډیر پخوانی لغاتونه دي مونږ مسلې نشي کولای چې په اسانه توګه هغه معنا ته ور نوځي د لغاتونو معنا وسره ولیکم مرودین که به مسلین لا ډیره خګټه خسته شي
نو په دې ترتیب سره به دا یو کتاب دوه واری په خلکو خرج کړم کاش کې په اول ځل دا کار کړای وای خدای دې بریا لای لره
آزادی رادیو مچلا له آزادی رادیو څخه وری
د ځوان شاعر اتل افغان شاعری پرنګین تخیل او غنو شاعرانه نزاکتونو مشهور ده زموږ همکار نورګل شفق د کاغلی افغان یو شعر د کلمه کړای دی دا اوریدلو بلنه درکوم
غزل انسانان دی پرختی ندی پزمکا دا اسمان خبری خی ندی پزمکا چیز ما اوستا نام پری نوشتوی چی زما اوستا نامه پری نوشتوی هغه پانی لا راشنی ندی پزمکا تر هغه به سر و نرسی ارشتا تر هغه به سر و نرس یارشتا چې تر څو پوره سر کې ندی پزمکا مرغلری د دریاب سینه کی خیدی 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 چی پرتی ندی پزمکا دراتلون کی قافلی نوار خطا دی دراتلون کی قافلی نوار خطا دی دوی خاپونه د پخو پرین دی پزمکا موگ تر او سیوس پاره دنو کختای کی موگ تر او سیوس پاره دنو کختای کی لامو ایه چرتا پخی ندی پزمکا لامو ایه چرتا پخی ندی پزمکا